السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي یک شنبه ده د لړم یا عقرب شلمه د نومبر لسمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپروو اوري چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د غږېدو د تحریم په اړه وروستۍ څرګندونې رد کړي دي د خبرونه په خبرونو پیلوو د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان مزار شریف بغلان کندوز تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالۍ یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي ملالۍ یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي ملالۍ وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملالۍ د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګه کړې او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي ټاکل سوی د افغانستان بنګله دېش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي بنګله دېش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 18 منډو په توپیر ماتې ورکړه د افغانستان او بنګله دېش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشمې په ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه افغانستان د رواني دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي دغه لوبلړۍ به د راروان 2025 میلادي کال د جنوري تر 16 نیټې پورې دوام وکړي افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټي اف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټي اف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو په دې لوبه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نه سو د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبه ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې شل کسان وژل سوي په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیا سیمه کې وژل سوي وو دیارلس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه ژغورونکي شامل دي د وزارت په وینا څوارلس نور کسان ټپیان سوي دي د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څانګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به تر رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایډن ته د کتنې بلنه ورنه کړه د 1902 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه، ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له څلور کلنې وقفې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هېواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه سوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېیمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. د عراقچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15 انتخابات یې وګټل او په روانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قمندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قمندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډیر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قمانډې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې یې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای سوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراني ځواکونو پر ضد کار واخیستل سي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څه مده مخکې خپور سوی وو ویل سوي وو چې ښځې په خپلو کې د خبرو اجازه نه لري. خو د دې وزارت ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې ښاغلي حنفی دا څرګندونې نه دي کړې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منع کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤول چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو د شرعي احکامو په اساس ویل شوي دي چې ښځې په خپلو کې سندرې خود څه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانه قرت بزور جهری قرت ترانه سندری نشی ویلی ختم. چه کلا یو زنانه بالغ موس کهی مخی تا یو بل خور بالغ دیری گی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخی لاس براوالی کو چپ لاس بر تقیی دو سندری تا سکه اجازه ورکی تکبیراتو تا پار اجازه نلری.
د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه وپارول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو لکلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلروش ساته.
او سمیو بهرنی مسله، قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطري وی ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیل او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشې کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه یې متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنگټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطری ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس آژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطری چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي و چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی و. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
تاسو له پیغامونو
سلام او احترام د زړه ټول اوریدونکو ته ښه زه فکر کوم چې د ډونالد ترامپ بری په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لویه کې په پالیسۍ کې کوم تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسۍ جوړونکي د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسۍ چې له مخکې جوړ شوی هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په ځای کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دی واقع شي یا کوم لوی تغییر راشي. نسبی کېدای شي ځینې بدلونه راشي، ولې پولې کې فکر نه کوم که داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه عبدالوجد هلمند ولایت سره پیغام درته پریږدم. ترامپ کوم ټاکنې چې د غزموږ لپاره او د افغانستان لپاره هیڅ اغیزه نسی کولی. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوای شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نسی رسولی.
السلام علیکم. د افغانستان په حکومت باندې به دي ترامپ اغیزه دا ویسی انشاءالله امین دی لوی خدای چې نور به افغانستان کې یا هم شموله حکومت رامنځته کیږي او یا به هم د طالبانو حکومت د ترامپ له بچی سره نور نسکوریږي. نو دا یو د هغو افغانانو لپاره یو ډیر ښه زیری ده، یو ډیر ښه وړاندیز ده چې هغو یا د له وطن څخه بهار دي یا ماجرین دي یا له وطن څخه وتلي دي یا د تیر نظام وال دي او یا د هغو خوندو ورونو په مخ کې سي مکتبونه بندي، نو د هغو په وړاندې باندې